کابل کې د مازدیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د مازدیګرنې خبرې مجلې ته موزه فریبا ظاهر هرکلی وایم چې په تخنیکي چارو کې شمشاد زدران را سره دی. د کابل ښار نننۍ چاودنې د ملکیانو په ګډون شپږ وشتنه وژلې دي. د فراه او غور ولایتونو ترمنځ سیمو کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ نښتو کې شاوخوا شپېته تنه وژل سوي دي. نور مطالبه هم لرو، خو تر هر څه د مخه ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د ځینو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي نن په کابل کې په ځانمرګ برید کې د وژل سوي شمیر شپږ ویشت کسانو ته ورسید. د افغان حکومت اجرایي رئیس له خلکو وغوښتل چې حکومت ته وخت ورکړي چې د اصلاحاتو په راوړلو او جدي اقداماتو سره په امنیتي وضعیت کې تغیر راوړي. او د پاکستان په لاهور ښار کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژل سول. بشپړه خبرونه له ازادي رادیو اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي نن په کابل کې په ځانمرګ برید کې د وژل سوي شمیر شپږ ویشت کسانو ته ورسید. د افغان ولسمشر د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي په یوه خبري غونډه کې د یو څلوېښت نورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ. ده وویل چې د تلفاتو شمیر شایي تغیر وکړي. تر دې مخکې د څلوېښت کسانو د وژل کېدو او یو څلوېښت کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل سوی و.
بر اساس معلوماتی که
دیوای د هغو معلوماتو پر اساس چې د افغانستان د پولیسو لخوا مترلاسه کړی دي، شپږ ویشت شهیدان او یو څلوېښت ټپیان ثبت سوي چې ډیری یې ملکي کسان دي. دا ځانمرګی برید نن سهار د کابل په لویدیځ کې د یوه کاسټر ډوله موټر په واسطه پر ملکي وګړو وسو. د دې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه واخیست. د کابل نننۍ برید په پراخه کچه وغندل سو. د حکومتي چارواکو په ګډون د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون او د امریکا سفارت هم دا حمله په بیلو اعلامیو خپرولو سره وغندله او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له خلکو وغوښتل چې حکومت ته وخت ورکړي چې د اصلاحاتو په راوړلو او جدي اقداماتو سره په امنیتي وضعیت کې تغیر راوړي. دا خبرې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې. شاغلی عبدالله وویل دی وایي خلک د خپلو غوښتنو د مطرح کولو لپاره له اساسي قانون سره سم ټولې مدني ازادۍ لري او دا له هغو لاسته راوړنو او حقونو څخه دي چې افغانان یې لري. په همدې حال کې افغانان پوهیږي چې د افغان حکومت تر ټولو زیات وخت او پام امنیت ته اوښتی دی. شاغلی عبدالله زیاته کړه چې د خلکو امنیت او دفاع د افغان حکومت تر ټولو لوی مسؤلیت دی. د ویل د افغانانو د ملګري او دشمن صف په بشپړه توګه واضح دی او خلک باید دا صف مخشوش نه کړي. د ویل پوهیږي خلک نه دي راضي او دوی حق لري چې په اوسنیو حالاتو کې قانع او خوشحاله نه وي، خو د شاغلی عبدالله په خبره په امنیتي وضعیت کې تغیر د خلکو په ملاتړ او همکاري امکان لري. د فاریاب د ځایي پولیسو چارواکي وایي د فاریاب ولایت د کوهستان ولسوالۍ له ځایي پاڅون کوونکو څخه شاوخوا سل کسه له وسلوالو طالبانو سره یو ځای سول. د فاریاب امنیه قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل
در حدود 100 نفر از خیشهای مردمی مو که به تحت قمانده
دی وای زموج ل ځای پاسونونو څخه شاو خاصل کسه چې د قمندان ناصر په نوم یو ځای قمندان تر امر لاندې وو. د هغه په امر صاحب پر ایشی او لغ پلو شلو کسانو سره د غور ولایت پر لور تشتیدلې دي. نور ل اتیا څخه تر نیوی کسانو پورې د د تر امر لاندې وو. ل وسلو او مهمات سره یو ځای مخالفونو ته تسلیم سوي دي. شاغلی یورشویل دا کسان ځکه ل طالبانو سره یو ځای سول چې ور باندې د وسلوالو طالبانو او مخالفینو تر حد فشار و. دی وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې طالبانو پر دغو ځواکونو دوامداره تهاجمي حملې وکړې او تیره شپه یې د ولسوالۍ ودانۍ هم تر خپل کنټرول لاندې کړه. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په جانیخیلو ولسوالۍ کې یې شل تنه وسلوال وژلي دي. د پکتیا امنیه قومنداني مطبوعاتي مسؤول سردار ولي تبسم وایي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د ریشپګي په سیمه کې د سرحدي پولیسو پر پوسته برید وکړ چې په پایله کې یې وسلوال وژل سول. نوموړی وایي جګړې تر نن غرمې دوام وکړ او پر دولس بجې پوسته بیرته د حکومت لاسته ورغله او د جګړې په پایله کې یولس تنه وسلوال وژل سوي او پنځه تنه ټپیان سول. دی وایي چې د درې تنو وسلوالو مړي مهمات او یو شمیر وسلې د پولیسو لاسته ورغلې دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې یو پاکستانی وسلوال جنګیالی هم د سرحدي پولیسو لخوا ژوندی نیول سوی دی. وسلوال طالبان وایي د افغان حکومت پوستې نیولې خو حکومت دا خبره ردوي. تاسو ازادي رادیو او ری او اوس یو څو بهرني خبرونه د پاکستان په لاهور ښار کې به می چاودنه کې لشتر لږ شپږشت کسان وژل سول او شاوخوا پنځوس ټپیان سول. دا چاودنه نن د پنجاب په پلازمینه لاهور کې په یوه بازار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه وسوه. پولیسو د پیښې سیمه تر څار لاندې کړې او امبولانسونه د ټپیانو په انتقال بوخت دي. د پاکستان د روغتیا وزیر عمران نذیر په دې اړه داسې وایي: د یوای د وو اتو ټپیانو په اړه مو درته وویل چې عملیات یې روان دي او وضعیت یې ښه نه دی. له خلکو غواړو چې دوی ته دعا وکړي. دا هغه ستونزې دي چې پاکستان ورسره مخامخ دی. د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان یوې خبري غونډې ته وویل چې ډیری تلفات شایي پولیسو او لارویانو ته اوښتي وي. د دې حملې مسؤلیت د پاکستان تحریک طالبان ومانه او په یوه اعلامیه کې د دې ډلې ویان محمد خراساني ویلي چې دا حمله د دوی یوه ځانمرګي برید کوونکي د موټر سایکل په واسطه کړې ده. او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ زوم جارډ کوشنر وایي د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال یې له هیڅ بهرني حکومت او نه هم له روسانو سره ناوړه تماسونه نیولي دي. کوشنر د سپینې ماڼۍ د ستر سلاکار په توګه دنده لري او دا خبره یې د امریکا د کانګرس کمیټې ته په خپل بیان کې لیکلې وې. د کانګرس کمیټې په 2014 کال کې د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه تحقیقات کوي. کوشنر وایي له روسي استازو سره یې د کمپاین پر مهال او د ترامپ د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته شاید څلور ځلې تماسونه نیولي وي. کوشنر وایي دا تماسونه ناوړه نه وو او د خپل شخصي تجارت لپاره یې د روسانو پر پیسو تکیه نه ده کړې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو: د کابل د نننۍ حملې د تلفاتو شمیر شپږشتو ته رسېدلی دی. د ولسمشۍ ماڼۍ د رسنیو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وایي
بر اساس معلوماتی که از پلیس افغانستان دریافت کردیم 26 شهید و 41 زخمی که عمدتا افراد ملکی هستند به این رویداد ثبت شده.
افغان حکومت په کابل کې د روسیې سفیر هغو سرګندونو ته خبرګون شوه چې ویلي وو که افغان حکومت او په دغه هیواد کې میش نړیوال ځواکونه د داعش پر وړاندې بې تفاوته پاتې سي، نو روسیه به د دې ډلې په وړاندې نظامي اقدامات وکړي. د غور او فرا ولایت ترمنځ د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ نښتې درانه تلفات اړولې دي. د فرا د ګلستان ولسوال وایي
د طالبانو او د داعش او د ډاکټر ابراهیم د پلویانو تر مابین سخت نشته سیوه، چې په دې نتیجه کې ولس نفر طالبان او 15 نفر د محل خلک وجل سوي دي.
د به هم وری چې اروپای اتحادیه په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د نوې ستراتیژي یو تر هوړاندې کړه. د جزئیات په هم د خبرونه کې اورو. د خبري مجله متشپښ نیمه بجو ده، ملتیا مو کړی. ورڅو د خبرونې لمړی مطلب ده. د کابل ښار د نن سهار په ځانمرګي برید کې چې د درېیمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې وسوه، شپږ ویشتنه وژل سوي دي او تر څلوېښتو ډېر ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغې پېښې قربانیان ملکي وګړي دي. تفصیل ناجیه صفی راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د کابل ښار د درېمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې انتحاري حمله په سختو ټکو غندلې ده. ارګ او سپیدار ماڼۍ د بیلابیلو خبرپاڼو په خپرولو سره دغه حمله نه بخښونکی عمل بللې. د جمهور ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته په دې اړه وویل:
بر اساس معلوماتي که از
د هغو معلوماتو په اساس چې موږ له امنیتي ادارو څخه ترلاسه کړي دي، د کابل د سهار په حمله کې شپږ کسان وژل سوي او یو څلوېښت نور ټپیان دي چې تر ډیره پکې ملکي وګړي دي. په داسې پیښو کې د ارقامو د بدلېدو احتمال شته.
د کابل ښار د درېمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې دغه انتحاري حمله د دوشنبه ورځې سهار شاوخوا 9 بجې د اجرایی ریاست د دویم مرستیال محمد محقق کور ته نږدې شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې د پیښې قربان یان ملکی وګړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د حمله هدف معلوم نه دی، خو په دې پیخه کې د قانون وزارت د کارکونکو موټر په بشپړ توګه سوځیدلې. د دغه حمله د انساني تلفاتو ترڅنګ خلکو ته ګڼ مالی زیانونه هم اړولې. د پیخې عیني شهیدان وایي یو شمېر جسدونه سوځیدلي او حتی نه پیژندل کیږي. احمد ستاری او رفیع جسور په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
سو په زود بود کې انفجار صورت گرفت، تلفات
سهار وختي و چې دغه چاودنه وسوه، خلکو ته ډیر تلفات اوختی دی څو ټپیان می ولیدل چې حتی نه پیژندل کېدل چې څوک دی
چیز وحشتناک و در طرف دست بود
ډیر زړه بګنون کې پیخه و هر خواته لاس او پخې وی ویني اور لیدل کېدل ټول خلکو هر خواته منډه وهله
همګي سرګردان بدن می دویدن
د پیخي ټپیان او د وژل شویو کسانو جسدونه د کابل ایمرجنسی استقلال او ابن سینا روغتونونو ته انتقال شوی دي. موږ هم استقلال روغتون ته لاړو. یو شمېر کسان چې په دې پیخه کې ټپي شوي وو د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
زما نوم نورالله دی. په خونه کې له خپل همکار سره وم چې چاودنه وسوه، ښیښې ماتې سوې. زه هم د ښیښو د ماتېدو له وجې ټپي سوم.
د پیخې مسؤلیت وسله والو طالبانو منلی. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په دې حمله کې د ملي امنیت ریاست کارکوونکي په نښه کړي او د دې حمله په طرحه کولو کې دوه میاشتې کار کړی و.
او د کابل څخه اوس ورځو د افغانستان لویدیځ ته. د داعش ډلې او وسله والو طالبانو ترمنځ په جګړې کې له تېرې شپې راهیسې د فراه د ګلستان او د غور ولایت د تیوری ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې کابو شپېته تنه وژل سوي دي. په دې اړه زموږ خبریال احمد شاه فطرت له سیمې څخه راپور رالېږلی دی.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دولت د وسله والو مخالفانو او داعش ډلې ترمنځ په جګړې کابو شپېته تنه وژل شوي دي. دغه جګړه د فراه ولایت د ګلستان او د غور ولایت د تیوری ولسوالۍ په منځ کې رامنځته شوې ده. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ ولسوال اجمل زاهد وایي چې د دولت وسله والو مخالفانو مړي دغه ولسوالۍ ته انتقال شوي او له هغه ځایه بیا بکوا او بلابلوک ته وړل کېږي. د ولسوال په خبره، په دغه جګړې کې تر شلو زیات دولت وسله والو مخالفان او تر څلوېښتو تنو زیات د سیمې اوسېدونکي چې د دې څنګ ته په جګړې کې درېدلي و وژل شوي دي.
تیوری ولسوالی کې د مادی په نامه یو داعش قومندان هلته پیدا شوی او فعالیت یې کول. فراه ولایت د بکوا او غلیکا او د ځینو نورو سیمو څخه طالبان د ده په جنګ تللي وه چې هلته د طالبانو او د داعش او د ډاکټر ابراهیم د پلویانو تر مابین سخت نښته سوې وه، چې په دې نتیجه کې 18 نفره طالبان او 45 نفره د محل خلک وژل سوي دي، چې په مجموع کې 28 نفره وژل سوي. مړي چې د فراه ولسوالۍ د ګلستان ولسوالۍ تر انتقال سوي دي.
په همدې حال کې د فراه ولایت ولایتي چارواکي هم داعش او وسله وال طالبان ترمنځ په جګړې کې د مرګ ژوبلې خبره کوي. د فراه ولایت د امنیت قوماندانۍ د امنیت امر ګلبهار مجاهد وایي چې دغه جګړې څخه په لسګونو مړي د فراه ولایت د بلابلوک، ګلستان او بکوا ولسوالۍ ته راوړل شوي دي. دغه خبره د دولت وسله والو مخالفانو د سیمې د استخباراتو لخوا د هلمند او فراه ولایتونو څخه تیوری ولسوالۍ ته ورغلي تر څو هلته داعش مرکز وران کړي. دومره معلومات چې لرو، دولت وسله والو مخالفانو 15 مړي بکوا او څه نورې ګلستان او بلابلوک ته راوړل شوي دي. د ایران په اړه مستقیما څه نشم ویلی، خو دومره وایم چې دولت وسله والو مخالفانو په تیوره ولسوالۍ کې داعش پر پټنځای د بهرنیو استخباراتو په مرسته سره برید کړی دی. د دولت وسله والو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم د داعش د ډلې تلفات معلوم دي. د یادونې وړ ده چې د غور ولایت تیوره ولسوالۍ او غرنۍ سیمه ده چې د فراه د ګلستان او پرچمن ولسوالۍ سره ګډه پوله لري. دغه ولسوالۍ هغه وخت دولت د وسله والو مخالفانو د پاملرنې وړ وګرځېده چې داعش په دې سیمه کې د چارواکو په خبره د ځان لپاره یو امنه قرارګاه جوړه کړه.
سمو شخلاص زده رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ چپ دولس شپږنوي او د اف ام پر 3.15 چپ په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلای سي. په دې وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د درنو جګړو راپورونه ورکړل سوي دي. د دغو نامنیو د ډیرېدو اصلي لامل څه دی؟ اکرام الله اکرام هم د پښتانه د امنیتي چارو له کارپو اساق اتمر څخه کړی دی.
زموږ په باور د مخالفینو هغه ډېر په زړه پورې ورځې هم دغه ورځې دي، ځکه دوی کولی شي چې په هر ځای کې د جغرافي موقعیت له نظره حرکتونه وکړي، ځکه هوا په اصطلاح سړه ده او دوی کولی شي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د دغه جغرافیایي اقلیمي موقف نه استفاده وکړي. نو په دې وجه دوی کوشش کړی چې ډېر زیات فشار په دغه وخت کې په حکومتي ځواکونو باندې واچوي. د بل خوا ده یو سلسله کمبوتات یا اضافونه زموږ په دولتي او د ضابي د حاکمیتو شته دی. که تاسو د غور مسلې ته متوجه اوسئ، دوه ډېر ورځې مخکې د تیوري د ولسوالۍ د سقوط خبره وه. نو اوس طبیعي دی چې هغه مسؤلین چې د غور د ولایت مسؤلین دي، هغه مسؤلین چې دلته په امنیتي برخو کې کار کوي، دوی مسؤلیت دی چې د خلکو د غوښتنو ته دوی پام وکړي.
اتمر صاحب، خو دولت په دغسې مسایلو کې د ګاونډیو هیوادونو استخبارات کپڑو بولی او وای چې په دغه حالاتو کې هغه ډیر زیاته هڅه کوي تر څو دلته د نامنې لوی لوی پیښې رامنځته کی. تاسو فکر کوي چې یوازې د ګاونډیو هیوادونو هغه مداخله د دې لامل کیږي کنه دلته په دولت کې د ننم ځینې ستونزې او مشکلات موجود دي؟
دواړه کېدای شي، ځکه هم بهرني وغینه استخباراتي کړۍ دلته لاسوهنه کوي. د هغوی پر زړه وانده دی چې افغانستان بې ثباته وساتي، افغانستان کې جګړه راولي. د بله خوانه زموږ دا سبب دا دی چې موږ هغسې یو ستراتیژي د دغسې آني او عاجل حملو دپاره نه لرو.
د امنیتي چارو کارپو اسحاق قطمر و چې د افغانستان په امنیتي حالاتو ژغېده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
خبرونه ته ادامه ورکو. ولسمشر مانی د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړی استازي د ورستیو څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې د سیمې هیوادونه باید افغانستان په څیر د تروریزم پر وړاندې مسؤولانه عمل وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي زمیر کابلوف ویلي چې که افغان حکومت او په افغانستان کې مشت بهرني ځواکونه د داعش پر وړاندې بې تفاوته پاتې سي، نو روسیه به د دغې ډلې پر وړاندې نظامي اقدامات وکړي. په دې اړه تفصیل یوسف خان ځدران راکوي.
لهغه وروسته چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د داعش ډلې پر وړاندې د احتمالي اقداماتو ګواښ وکړ، د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي هغه هیوادونه چې فکر کوي طالبان د داعش مخالف دي تیروتنه کوي. د جمهور رئیس د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د تروریستي ډلو سره هر ډول اړیکې که د هر هیواد لوخاوي په سیمه کې وضعیت خرابوي. دی وایي موږ انتظار لرو چې د سیمې هیوادونه د افغان حکومت مسؤلیتونه خپله بېلګه وګرځوي او خپل هم د افغانستان په څیر د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي او مسؤلیت منونکي واوسي. موږ داعش ته تر ټولو ډیره ضربه ورکړې ده. ښاغلی مرتضی وایي چې افغانستان لا هم د تروریزم پر وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی او تر ټولو ډیره قرباني ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې له طالبانو سره د روسیې او ایران له مرستو ویل شوي دي. دا څرګندونې له هغې وروسته کیږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې په افغانستان کې د دې لپاره د داعش ډلې پیاوړي کېدل تر څو هلته اډې ولري او منځنۍ آسیا ته لار پیدا کړي د روسیې لپاره د اندېښنې وړ دي. هغه ویلي چې که افغان او په افغانستان کې مېش بهرني ځواکونه د داعش پر وړاندې توپیروي، روسیا به د دغې ډلې پر وړاندې په نظامي عملیاتو لاس پورې کړي. داعش شاوخوا دوه کاله وړاندې د افغانستان له ختیځو ولایتونو څخه فعالیت پیل کړ چې د افغان حکومت د معلوماتو له مخې دا وخت شمیر له 4000 څخه 0 کسانو ته راټیټ شوی او ځپل شوی دي. خو هغه څه چې روسیه یې اندېښمنه کړې په شمال کې د دغې ډلې حضور دی. د نظامي چارو کارپو جاوید کوهستاني وایي روسیه اندېښنه لري چې داعش جنګیالي له دغې ځایه منځنۍ آسیا ته لاړ نه شي. دی وایي روسانو تل له دې امله اندېښنه لرله. د داعش تر واک لاندې سیمو کې د الوتکو د کیناستلو په اړه تل شکایتونه شوي چې سیمه ییزو چارواکو هم تایید کړي. دا هغه اندېښنې دي چې په زیاتېدو دي او روسانو په دې اړه خپلې اندېښنې بیا بیا افغان حکومت او ناټو ته ویلي دي. خو له دې ټولو سره د افغانستان د دفاع وزارت د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه به هېڅ کومې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د سیمې د هیوادونو امنیت له خطر سره مخ کړي. د دغه وزارت د ویان دولت وزیر پوینا په شمال کې د داعش ډلې حضور دومره د اندېښنې وړ نه دی، خو هغه ټینګار کوي چې په شمال کې تر ډیره بهرني جنګیالي جنګیږي.
اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د نوې ستراتیژۍ یوه طرحه وړاندې کړې ده. دا چې دا څه ډول طرحه ده او هدف یې څه دی، له نوریاس نوریس څخه به یې واورو چې همدا اوس سره په سټوډیو کې دی.
بلې فریبا جان، مننه. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د نوې ستراتیژۍ طرحه چې د په دې هیواد کې د سولې او سوکالۍ ملاتړ کوي د دې اتحادیې په ویبپاڼه کې ښودل شوې ده. اروپایي اتحادیې ویلي چې افغانستان له کلونو له یو لړ هغو ستونزو سره مخامخ دی چې په دې هیواد کې ټول هغه پرمختګونه چې د اقتصادي او ټولنیزې ودې او د ډیموکراتیکو ادارو د پراختیا په برخو کې شوي له ګواښ سره مخامخ کړي دي. اروپایي اتحادیه وایي دا مني چې په افغانستان کې امنیتي او اقتصادي وضعیت نازک دی، خو له دې سره سره دا واضح ده چې افغان چارواکو هوډ کړی چې لازم اصلاحات به پلي کوي چې دې مسلې ته بیا نړیوالې ټولنې پام اړول شوی دی. نن ورځ د اروپایي اتحادیې د بهرنیو او امنیتي چارو مشري او د اروپایي کمیسیون په دې اړه چې اروپایي اتحادیې له افغانستان سره د ستونزو په هواري او هم د افغانانو په ژوند کې د مثبتو بدلونونو د راوستو په برخو کې څه کولی شي خپله طرحه وړاندې کړه. په افغانستان کې په نورو برخو کې د ملاتړ تر څنګ د سولې د روانو هڅو په اړه اروپایي اتحادیې ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو په دې برخه کې د سیمې او نړیوالې ټولنې کلک ملاتړ حیاتي دی او افغانان هم په دې برخه کې د اروپایي اتحادیې پر ملګرتیا حساب کولی شي. د نړیوالو همکاریو او د پراختیا د چارو کمیشنر نیونن میمیتا وویل افغانستان یوازې نه دی او دوی به له افغانستان سره خپلو مرستو ته بیا هم دوام ورکړي تر څو دا یقیني شي چې د کلونو لاسته راوړنې له لاسه ونه وځي. د اروپایي اتحادیې لخوا په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګېدو، د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا، په مساویانه توګه د پراختیایي کارونو د ترسره کولو او د ټولنیز عدالت لپاره له مدني ټولنې، له افغان چارواکو او د دې هیواد په چارو کې له نورو داخلو لورو سره په څه ډول نږدې همکاري او کار مخته وړل کېدای شي لارې چارې په ډاګه شوې دي. د دغې نوې ستراتیژۍ د طرحې څو مهم ټکي دا دي: په افغانستان کې د امن او سولې او هم د سیمه ییز امنیت د هڅو ملاتړ، په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د پراختیا، د قانون د واکمنۍ او د بشري حقونو د پراختیا ملاتړ، د اقتصادي او بشري چارو پراختیا، مهاجرت، په دې برخه کې د افغانستان او اروپایي اتحادیې ترمنځ د شوې موافقې په بشپړه توګه عملي کول او د ښځو د ظرفیتونو لوړول. د دغې طرحه شوې ستراتیژۍ پر موادو به د اروپایي اتحادیې ټول غړي او د اروپا پارلمان په راتلونکو اونیو کې بحث کوي او له وروسته به مواد د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې په نوې ستراتیژي کې چې ډېر ژر به نهایي شي راغونډیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زما خلاص د ریډیو ری دوستانو لکچې د مجلې په ترڅ کې مو ووریدل چې د افغانستان د بیلابیل سیمو څخه د امنیتي مسایلو په اړه راپور نه رااله تحلیلونه مو ووریدل. وسم ورو د یو شمیر کابل شاریانو نظر د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه دروورو.
ستاسو ل پیغامونه نه
خبر په چارواکو کې دا چې صحیح خلق کار اهل کار ته ونسپارل شي نو دغه مشکلات پیدا کیږي، لکه زمونږ ملي پولیس دی، ملي اردو ده، چې دا خلک چې صحیح کارونه هر سړی ته وسپارل شي چې هغه مسلکی، نو ان شاء الله امنیت بهبود پیدا کوي. او کچیرته دا د خبرې چې زه وزیر ما او د خپل د خپلوانو له جملې نه او د خپل د اقارب له جملې نه داسې خلک معرفي کوم، دولت کې چوکیګانې ورکوم، پوسټونه ورکوم، نو دا مشکلات ورځ تر بلې زیاتیږي.
نمه قاری سلطان محمد دا به عدالتی دی، به امنیتی دی، به عدالتی دی، به انصافی دی. دسم من نیول کدا شي صدقه سره قازیان کار وکوي، صدقه سره سرنوال کار وکوي، دغه ملک ته خدمت وکوي، پرشتہ کار وکوي، حرام ونه خوري، ظلم ونه کوي، دوی ټول د خپل خط سر راوتلی دي.
زما نوم گل زمان، زه د لغمان ولایت او دولشه ولسوالی اوسیدونکی ما. وجه ام دغه ده چې زمونږ متاسفانه زمونږ د مشران چې دی سلویخ کاله مخکې دا وطن خرڅ کړی دی، هماغه لامل دی چې مونږ زوریږو تر اوسه پورې. امنیت په دې داسې به ټینګ شي له خیر سره چې کله زمونږ دا مشران ورک شي، نوی نسل چې په نوی چوکۍ باندې کینی او هغوی په صداقتانه باندې خپل وظیفه پر مخ بوزي، انشاءالله امنیت به راشي. دا بل چا په لاس کې دی، خپل اهمیت خپله په لاس کې نه لري. دا
د کابل شاریانو ژغونه مو واوریدل. یو بل مطلب ته ورځو. په داسې حال کې چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو هڅې روانې دي، امریکایي روزونکي وایي چې د دې ځواک راتلونکي ته خورا زیات هیله مند دي. همدا خوشبيني یا همدا موضوع د احمد تکل پر راپور کې اور.
په داسې حال کې چې متحد ایالات د افغانستان پر نوې ستراتیژۍ کار کوي، د کابل حکومت او لویدیز متحدان د داسې یو هوایي ځواک جوړولو ته هیله مند دي. افغان پوځ به د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کې برلاسی کړي. د افغانستان هوایي ځواک چې متحد ایالاتو د تجهیزاتو او مسلکي روزنې په برخه کې تر دې دمه پنګونه پرې کړې، تر اوسه هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې تمه کېده، خو له صفر څخه د دې ځواک د جوړولو لپاره څو میلیارډ ډالر په پام کې نیول شوې دي. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت د هوایي ځواک د روزنې د برخې قومندان بریج جنرال فیلیپ سټیوارت چې د افغانستان هوایي ځواک ته سلام مشورې ورکوي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د 2 میلیارډ ډالر په لګښت جوړ شوی د هوایي ځواک به د جګړې په ډګر کې د روان ولاړ حالت په ماتولو کې د افغان ځواکونو په ګټه یو بې ساری بدلون راولي. د نړیوالې ټولنې د پلان لمخې د افغانستان هوایي ځواک د 2 میلیارډ ډالر په لګښت د یو څلور کلن پلان په ترڅ کې په پخو درول کېږي، چې په ترڅ کې به د الوتنو او د الوتکو د ترمیم او مراقبت د چارو لپاره نوي کسان وروزل شي. جنرال سټیوارت وای تر 2014 کال پورې د نړۍ خورا ځواکمن هوایي ځواک په افغانستان کې و، خو وروسته له دې چې نړیوال ائتلاف له افغانستانه ووت، موږ پوه شو چې د افغانستان لپاره مو یو پیاوړی هوایي ځواک نه دی جوړ کړی. د امریکا د پوځ چارواکي وای د روانو هڅو هدف د داسې هوایي ځواک جوړول دي چې د افغانستان په سخته او غرنۍ اراضي کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د هوایی حملو، اکملاتو او کشف توان ولري. د افغانستان هوایی ځواک اوس مهال د سوپر توکانو، د کوچنیو الوتکو او د MD-15 هلیکوپټرو په وسیله عملیات کوي او هڅه کوي چې په نورو برخو کې هم خپل ظرفیتونه لوړ کړي. سمو د مخکې د هوایی ځواکونو عملی د لومړي ځل لپاره د هیواد په یو لرې پرته سیمه کې د سرحدي پولیسو پوستو ته نږدې 400 کیلوګرامه اکملات له هوا څخه ور وغورځول. رویټرز اژانس د یو افغان پیلوټ جګړن خلیل شینواری له قوله لیکي چې نوموړی وایي موږ اوس د جګړې له ډګر څخه ټپیان راباسو، بار او مهمات لیږدو او هغه وسایط چې پر سړک نشي تلای له یو ځای څخه بل ځای ته وړو. په پام کې دا پراتلونکو څو کلونو کې د می ولس روسی هلیکوپټرو پر ځای چې ترمیم یې ګران کار دی، امریکایي هلیکوپټر افغان ځواک ته ورکړل شي. د رویټرز راپور زیاتوي که څه هم د افغانستان هوایي ځواک اوس مهال په ډیرو عملیاتو کې برخه اخلي، خو تر څو چې پوره په پخو درېږي د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو مرستې ته اړتیا لري. د امریکا بی پیلوټه او F-14 الوتکې او اپاچی هلیکوپټر لا هم د هلمند په څیر د ځینو سیمو په جګړو کې تر ډیره ښکېلې دي. په هلمند کې تیرونی امریکایي الوتکو د افغان ځواکونو په ملاتړ د 15 پترڅ کې لګ تر لګه 25 هوایي حمله وکړي. جنرال سټیوارت وای افغان هوایي ځواک په امریکایي معیارونو روزل کیږي او هدف دا دی چې مسلکي مهارت او اغیزې همره لوړ شي چې په نتیجه کې طالبان د سولې خبرو ته اړ شي.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی سئ ازادي راډیو پر انټرنیټ هم واورئ په ژوندۍ بڼه، البته او کولی سئ زموږ راپورونه، تحلیلونه او مرکې هم ولولئ او واورئ پته مو د ازادي راډیو .com. یو نړیواله موضوع راخلو، ټاکل شوی دی چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه د سې شنبې په ورځ پر دریو هیوادونو د نوي بندیزونو پر لایحه رای واخلي. په دغو نوي بندیزونو کې شمالي کوریا، روسیا او ایران په نښه شوی دي. تفصیل له نوریاس نوری خاور.
سپینې مڼۍ ویلي چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پر روسیې، ایران او شمالي کوریا د نوي بندیزونو لایحه توشیح کړي. دغه لایحه له ولسمشر ترامپ څخه غواړي چې د بندیزونو د کمولو یا ځنډولو په اړه په تېره بیا د روسیې په اړه هر اقدام چې کوي باید له مخکې کانګرس ته خبر ورکړي. له هغه وروسته به کانګرس یوه میاشت وخت ولري چې آیا دغو اقداماتو ته اجازه ورکړي او کنه. سپین ماڼۍ له دې مخکې د کانګرس لخوا د ترتیب شوې لایحې پر دې برخې اعتراض کړی و، خو د راپورونو له مخې د سپین ماڼۍ د مطبوعاتو نوې مسؤولې ساره حکبی ساندرز ویلي چې د ولسمشر ترامپ اداره د روسیې په وړاندې د سخت دریځ په تېره بیا د نویو بندیزونو د لګولو ملاتړ کوي. د دغه نوې لایحې له مخې پر روسیې دغه نوي بندیزونه په دې خاطر لګول کېږي چې ویل کېږي د هېواد د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې او هم په اوکراین او روسیه کې پوځي مداخله مخته وړي. ټاکل شوی چې د سیشن بی پورز د امریکا د استازو جرګې غړي پر دغه لایحه رای واخلي او وروسته به په سنا جرګه کې رای ګیری ته وړاندې کیږي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې اټکل کیږي چې کانګرس به د اګست میاشتې له رخصتۍ مخکې دغه سند ولسمشر ترامپ ته واستوي. په کانګرس کې ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو دواړو د شنبې پورز وویل چې پر درې وړو هیوادونو د نوي بندیزونو د لایحې په اړه توافق کړی دی. د کانګرس په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې شمالي کوریا، ایران او روسیې له مختلفو لارو خپل ګاونډیان ګواښلي او هم د دې هڅه کړې چې د متحدو ایالتونو ګټو ته زیان ورسوي.
دوستانو او په دې سره د مجلې وروستي شیبو کې یو بشري موضوع هم راخلو. یو افریقایي ماشوم د ایچ آی وی ایډز ناروغي د درملنې هیلي یو ځل بیا راپورته کړی دی. د جنوبي افریقا دغه ماشوم چې له همدې ناروغۍ سره زیږیدلی، هغه مال متخصصین حیران کړل چې تر یو کال درملنې وروسته روغ رمټ سو. په ایچ آی وی ویروس سخته کسان معمولا اړتیا لري چې د ټول عمر لپاره د دې ویروس ضد درمل وکاروي څو د خپرېدو مخه ونیسي. خو دغه ماشوم اتنیم کاله هیڅ درمل نه و کارولی، خو په لس کلنۍ کې تر یو کال درملنې وروسته د دې ناروغۍ هیڅ نښه پکښې نه لیدل کېدل. د تورته نور انفرادي پیښو د نړۍ شاوخوا 8 میلیونه وګړو ته چې په ایچ آی وی ایډز ناروغي اخته دي درغېدو هیله ورکړه ده. له دې سره سره متخصصین پر لا ډېر احتیاط ټینګار کوي او وایي چې دغه ماشوم قضیه یوه استثنایي پیښه ده. له دې سره د پښتو مازیګرنۍ خبري مجلې وخت پاتې ورسې درې مجله زما همکار سلطان محمد سرور.